السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار د ماخام ماخوستن 9 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې وروسته درته راپورونه هم لرو، خو په سر کې د ساعت خبرونه. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشري مرستو یوه نوې جوپه پرون کابل ته ورسېده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو مسؤول ینر لینار چیچ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشري مرستو 9 محموله کابل ته رسېدلې. هغه ویلي چې له دې لارې د بشرپالو شریکانو لخوا چمتو شوې د ژوند ژغورنې نږدې 100 تنه محموله افغانستان ته لېږدول، تر څو دا مسله ډاډمنه کړي چې اړ افغانان طبي او نورو بشري مهمو مرستو ته لاسرسی لري. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمېر افغانان د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي په یو چارټر پرواز کې 309 تنه افغانان له هغې ډلې د کاناډا د پوځ پخواني افغان کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره کاناډا ته انتقال شوي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته تللي، او په خبره یې د کال تر روسي پورې به دا شمیر 40,000 ته ورسیږي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته یې د 3 میلیارد ډالرو پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي دا هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. دغې نړیوالې مالي موسسې وویل چې اجرایه بورډ موافقه وکړه چې دغه پیسې به د 9 میاشتو په موده کې پاکستان ته ورکوي. بلورته د پاکستان پوځ پرون چهارشنبه د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یوه پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 200 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. پوځ او امنیتي چارواکو وویل چې په ژوب کې پر پوځي مرکز د وسلوالو په برید او له هغه وروسته نښتو کې 9 سرتیري وژل شوي دي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. دا خبره د فوټبال فدراسیون کړې ده. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوریز سوداګریز جام پیل شي. دغه لیک چې د میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په دې لیک کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ولوبېږي. یاد لیک به د جولای تر 1.5 نیټې دوام وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. په افغانستان کې د رسنیو د ستونزو په دوام بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي. هممهاله پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی. دا چې پر افغان رسنیو او خبریالانو فشارونه ولې زیاتیږي، خبرونه کې د خبریالانو د یوې ټولنې له مسؤل سره خبرې کوو. د طالبانو حکومت د وړکتونونو د تړل کېدو پرېکړه کړې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان وایي
اوس خوړو چې د هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی نورو بستونو ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان د نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو ولې طالبان د نړیوالو پر دې غوښتنو غوږ نه ګروي؟
زه فکر کوم له کله نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته بیا ځلي ورغی، له مخې ورځې نه یوه نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیامه وکړئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. په بلخ ولایت کې د نهاد سیمایزه رادیو او د پایکان ټلویزیون خبرونې بند شوې. د دغه رسنیو یو مسول محمد یعقوبی یزدان پرست اقتصادي ستونزې او د رسنیو بنسټونو نه ملاتړ د نهاد رادیو او پایکان ټلویزیون د بندېدو لاملونه یادوي. د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه او د افغانستان د خبریالانو او د رسنیو د فدراسیون د یادو رسنیو د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل یې له نرګس مومن حسن زینا اورو.
داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر رسنیو دروازې تړلې دي، دا ځل سیمه ییز راډیو نهاد چې له 1600 کلو راهیسې او پایکان ټلویزیون چې له 500 کلو راهیسې په بلخ ولایت کې خپرونې درلودې خپل فعالیتونه بند کړل. سید محمد یعقوبی یزان پرست چې د نهاد راډیو مشر او د پایکان ټلویزیون د سیاسي خپرونو مسؤل دی، د دغه رسنیو د بندېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دو رسانه با پیشینه بلخ، شبکه رادیو نهاد پس از 16 سال فعالیت و تلویزیون پایکان پس
دو نهاد رادیوی شبکه و دو پایکان تلویزیون لشپار سکلون ورست د اقتصادی امکانات دو مبهم پالیسی برابر پروگرامون جوړول، د برښنا لوړې بیې، هغه پروگرامون چې د خزینه و لخوا کوربه کېده، په هغه لګېدلي محدودیتونه او اړوندې نورې ستونزې او ننګونې چې له بده مرغه دا رسنۍ ورسره مخ وه بنده شوه.
تن پرس زیاته کړه چې د پایکان تلویزیون خپرونې چې په فیسبوک، یوټیوب او انستاګرام له لارې خپرېدې د نهاد راډیو سره یو ځای بندي شوې دي. خو په بلخ کې د طالبانو د حکومت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست اطلاعاتو عامر عطا محمد ساهو ازادي راډیو ته په یوه استولې پیغام کې ویلي چې د نهاد راډیو د بندېدو لامل مالي ستونزه ده او حکومت ورباندې هیڅ ډول محدودیتونه نه دي وضع کړي. د دغه تلویزیوني شبکې مسؤل سید محمد یعقوبی د معلوماتو له مخې دیادو غږیزو او ویډیوي شبکو د بندېدو له عمله د 13 نارینه او 8 ښځو په ګډون 25 کارکوونکي بیکاره شوي دي. مروه چې د نهاد راډیو یوه خزینه خبریاله ده او اوس بیکاره شوې ده، ازادي راډیو ته خپل اندېښنه داسې څرګنده کړه:
ما ماته ډېر دردونکی دی چې موږ نشم کولای کار ته ولاړ شم. دا چې اوس په کور کې ناستیم دا یو اقتصادي ضربه ده. وګورو چې نور به زموږ برخلیک څنګه وي.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه په بلخ ولایت کې د نهاد راډیو د شبکې د بندېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دغه نهاد مسؤل ظریف کریمی که څه هم د پایکان تلویزیون په اړه څه نه دی ویلي، خو د دې نهاد راډیوي شبکې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ وینو محلي رسنۍ چې په کلیو کې خلکو ته اطلاع رسونه کوي بندېږي. د مالي امکاناتو پرته په افغانستان کې د رسنیو د کار دوام سخت دی. حکومت اوس په برخ کې د نهاد محلي راډیو د بندېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په هیواد کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې 530 فعال رسنۍ، له 80 ډېر تلویزیونونه، 120 راډیوګانې، 26 چاپي رسنۍ، 13 خبري آژانسونه، له 12 څخه ډېر آنلاین رسنۍ او له 100 ډېر د رسنیو نهادونه خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي او 15 د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان خبریالان د رسنیو د بندېدو او د ګواښونو او بیکارۍ له زیاتېدو وروسته له هیواد وتلي دي، خو په نورو هیوادونو کې هم خوندي نه دي. تازه په دې وروستیو کې د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې د زلمي حقمل په نوم یو افغان خبریال د نامعلومو کسانو لخوا وهل شوی دی. هغه د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما یو څو ملګري درلوده، د هغو ملګرو چې ځان ته تللم، ځکه زه یو څو ورځې مخکې راغلی وم اسلام آباد ته. هغه چې کوم چې هلته ولاړم یو ځلې ووینم، بدبختانه له داسې حادثې سره په هغه سیمه کې تېر شوم چې په روډ باندې روان وم. دوه په موټرسایکل سپاره باندې کسان مې څنګ ته را نږدې شو. اول زه وډار شوم، داسې غلطه خوندې دا کسان ما ته سم ښکاره نه شو. ما حرکت وکړ، ترې نه حرکت مې چې وکړ لږ وړاندې چې لاړم، موټرسایکل مې مخې ته را دوره. یو په موټرسایکل ناست و، بل شاته هغه را کوشته خلاص کې داسې لکه چاړه وه. ما سر چیټ کړ، په دې سر مې دغه وهلم.
د پاک افغان ژورنالستانو نړیواله ټولنه هم د دغه افغان خبریال وهل ټکول تایید کړی دی. د دې ټولنې وایان حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان د امنیتي او ټولنیز ستونزو سره مخ دي او څو ځلې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي.
و مې ورېدل چې په بلخ کې دوه رسنیز بنسټونه تړل شوي دي او د غراز د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په ترڅ کې په پاکستان کې یو افغان خبریال وهل شوی دی. د پاک افغان خبریالانو د نړیوال ټولنې مشر حشمت الله وجدانی استودیو ته وصل شوې ده. د موضوع د تحلیل لپاره د سره بحث کوو. ستړي مشي وجدانی صاحب، پایل بل افغانستان او کو په بلخ کې د دوه رسنیزو بنسټونو تړل کېدل په څه معنا دي او فکر کوي چې مالی ستونزې به د دې لامل شي چې نورې رسنۍ هم په افغانستان کې وتړل شي؟
سلامونه اونی که هینی تاست و تاست و چول آوردون که توران دیکان. متاسفانه دست تاست وایم چه ده تیر جمهوریت سقوط نوروز ده او د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې ورځ تر بل د رسنۍ پر خلاف محدودیتونه چې طالبانو لخوا وضع شوي دي دی تر څنګ رسنۍ ډېر رسنۍ دي ته اړ کړي دي خپل فعالیتونه په افغانستان کې دوی بند کړي. دا به ورستنۍ پیښې به هم نه وي چې دغه دوه رسنۍ پرون په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرو، کېدای شي نور رسنۍ هم په راتلونکي کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. اقتصادي لامل یو لامل د رسنۍ دي ته اړ کړي دي چې دوی خپل فعالیتونه بند کړي. خو دی تر څنګ ځنه محدودیتونه او د پروګرام سانسور دی تر څنګ نور هغه حقوقي موضوعات دي چې د طالبانو په لخوا رسنۍ باندې وضع کېږي او رسنۍ دې ته مجبور کېږي چې دوی خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي.
بله، وجدان صاحب، طالبان په ظاهره ادعا کوي چې دوی د بیان ازادي ته ژمن دي او وایي چې هغه د رسنۍ په افغانستان کې فعالیت کوي او په آزاده توګه خلک راځي په طالبانو باندې نیوکې کوي. تاسو بیا وایي چې نه، عملا د عمل په ډګر کې خبریالان د معلوماتو پر راټولولو کې د بیان د ازادۍ په هغه رښتینو اصولو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې د یو نظام لخوا قانون نه وي، نو کله د قانون نه پرته نو په هغه هیواد کې هر یو ډله چپله کوشش کوي چې خپل قوانین وضع کړي. تاسو ګوري په افغانستان کې د طالبانو لخوا، د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت، د طالبانو د استخبارات، د طالبانو د وزارت امر بالمعروف وزارت، دی تر څنګ اطلاعات و کلتور، دا هغه نهادونه دي چې دوی رسنۍ ډېر د کنټرول لاندې نیولې دي. نو کله چې ته ورځې د رسنیو ته هغوی ته وایي چې تا دپاره دغه برنامه ته کولی شي خپور کړي او دغه برنامه ته نشي کولی خپور کړي، حتی میلمانه چې کله رسنیو ته دعوت کېږي په ځنه خپرونې کې دوی پکې کار لري. او دې تر څنګ تاسو ګورئ مونږ تاسو په دا دوه کالو کې ولې د څه ډېر هغه خبریالان د دوی لخوا وغوښتل شو، په زندان کې واچول شو، شکنجه شو د دوی لخوا، حتی دې ته اړ که چې د هغوی نه تضمین خطونه واخیستل شو. ځنه د خبریالان و چې هغوی مجبور شو څه هیواد پرېږدي او ګاونډي هیوادو ته ولاړ شي.
زه همدې ته راتلم، وجداني صاحب، په راپور کې مو واورېدل چې په پاکستان کې او افغان خبریال وهل شوی، دغه پېښه تاسو په راپور کې هم تایید کړې وه. دغه قضیه راته ووایي چې دا څه ډول قضیه وه او په پاکستان کې نور افغان ژورنالیستان چې سلګونو ته شمېر رسیږي له کومو ستونزو سره مخامخ دي، په لنډو کې راته ووایي.
ډېره مننه. دا حقبل صاحب، پرون په پینډي ښار کې د دوه ناپېژند کسان لخوا چې پر موټر سایکل سوار بو دي باندې برید کړی او دوی ټپي کړی دی. ما حقبل صاحب سره په تماس کې یم، اوس صحي حالت ښه ده خو رواني حالت اوس هم ښه نه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې دغه ستونزه مخکې کېږي. پینډي کال په جنوري میاشت کې یو بل خبریال هم د ناپېژندوالو کسان لخوا په اسلام آباد ښار کې ورباندې حمله شوی او دوی ټپي شوی وو. نو دې پاره موږ د پاکستان هغه بنسټونه چې هغوی خبریالانو ملاتړ دي، هغوی نه مغوښتنه وکړو چې دغه موضوع په اړه تاسو موږ سره همکاري وکړئ چې د افغان خبریالانو ژوند د په پاکستان کې هم خوندي نه ده. نو دغه ستونزه پرون پېښ شوې، متاسفانه. نو دغه ستونزه نور خبریالان هم په تشویش کې پرېږدي چې نشي چې دغه پېښې نورو خبریالانو سره هم وشي. متاسفانه په پاکستان کې خبریالان د اقتصادي ستونزې لري، د دوی کوم کیسونه نور هیوادونو دي اخ کې هم ستونزې شته. د مهاجرت یو انیسیار کوم دفتر چې په پاکستان کې دا په کار د خبریالانو دپاره یو ځانګړی پروګرام درلوده، متاسفانه دوی د ورسره همکاري نه کوي. دې تر څنګ په پاکستان کې هغه بنسټونه چې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه دي، متاسفانه هغوی چې کېدی په کار د خبریالانو سره همکاري کړې وي، متاسفانه دوی هم تر اوسه پورې داسې یو اقدام نه دی کړی چې خبریالان خوندي شي په پاکستان کې. دې تر څنګ څو مخکې تاسو په جریان کې یو خبریال د پولیس لخوا ونیول شو او هغه د پیسې غوښته شي. نو دا هغه ستونزې دي، متاسفانه د ویزې ستونزې دي، د کرایې ستونزې دي، د خبریالان ورسره مخامخ دي.
کور مو ودان په دهیله چې دغه ستونزې هوارې شي. د پاک افغان ژورنالیستانو د نړیوال ټولنې ویان حشمت الله وجدانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکي له داندې ګوښه کړې دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو مکتوب کې دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د دولتي وړکتونونو 409 شپېته خزینه خونکي له داندې څخه ګوښه کړې دي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو مکتوب کې چې د افغانستان د دولتي وړکتونونو عمومي ریاست ته لیکل شوی او یوه کاپي د پنځمبي په ورځ ازادي راډیو ته رسیدلې، راغلي چې د هغو 409 شپېته کسانو دندې چې د مکتوب سره په زمیمه شوي نوملړ کې راغلي دي، د دې وزارت له تشکیلاتو څخه دي لرې شي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت له دې مکتوب سره چې ازادي راډیو ته یې تایید کړی، د وړکتونونو د منفق شویو ښځینه کارکوونکو او خونکو د نوملړ سره د کار ساحې چې د طالبانو حکومت په ادارو او وزارتونو کې دي هم مشخص شوي دي. په کابل ښار کې د قلعه شادي سیمې وړکتون مدیره فریبا درویش وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د دې وړکتون فعالیت د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا درول شوی دی. اغلې فریبا ازادي راډیو ته وویل:
مدته یک هفته شب کې کودکستانۍ مره بسته کړه، چونکه قبلا هم بسته.
له یوې اونۍ راهیسې زموږ وړکتون تړل شوی، مخکې هم له وري میاشتې څخه بند و، خو له یوې اونۍ را په دې خوا تنقیز راغلی. دا چې طالبانو موخه د وړکتونونو له تړلو څخه څه ده موږ نه پوهیږو، ځکه په وړکتونونو کې یوازې ښځې او ماشومان وی.
کاملا خانما بود، هیچ کدام مرد نبود، طفلا بود.
د دې وړکتون یوې ښوونکې ندیم مومن ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ښوونکې بلکې د وړکتونونو د نورو برخو کارکوونکي هم له خپلو دندو څخه ګوښه شوي دي.
بسته شدن کودکستان ها، تعداد زیاد هست خانم ها، تعداد زیاد هست معلمین.
دولتون رو پا ترلو سره دیر خزی خون که او کار کون که اوزگاری شوی دیده تر سنگ دا خواگ ماشمان چی دیده هیواد نیلگی دی دزدک رسخ بی برخی شود او دازمون او نور کورنه لپاره یو اقتصادی کارکیج دی.
بحران اقتصادی به تمام جامعه ما، به تمام فامیل ها گذاشته است.
خو ظاهراً داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت دا بندیز نه یوازې پر دولتي وړکتونونو لګول شوی، بلکې خصوصي وړکتونونه هم تر پوښښ لاندې راولي. د خصوصي وړکتونونو یو شمېر ښوونکي هم ادعا کوي چې دا وړکتونونه هم د طالبانو لخوا تړل شوي دي. د سمنګان ولایت څخه د وړکتون یوې ښوونکي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دغه وایي بسته شدن کودکستان ها در پالیزی که بیکارشتن زنان و مشکلات اقتصادیان ها و تربیه
دو وړکتونونو بندیدن نه یوازې د کورنیو ته اقتصادي ستونزې راولاړوي، بلکې د ماشومانو پر روزنه هم منفي اغیز لري، ځکه چې نور وړکتونونو ته نشي تللی. د وړکتونونو په بندیدو د ښځو وضعیت لا کړکېچن شوی، ځکه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي. په دې وروستیو کې سینګارتونونه وتړل او اوس هم وړکتونونه د ښځو ژوند ډېر ستونزمن شوی.
خود طالبان حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مطبوعاتي مسول سمی ابراهیمی وایي چې د وړکتونونو ښوونکي او کارکوونکي چې تروسه په کورونو کې ناستې وي او ماشونه یې اخیستل، د یاد وزارت په چوکاټ کې به یې نورو برخو ته ولېږدوي. نوموړي زیاته کړه چې دا پریکړه د 1402 لمریز کال د تشکیلاتو پر اساس شوې ده او دا ښوونکي به له کار څخه ونه ایستل شي.
په دې وروستیو کې هغه مکتوبونه او جدولونه رسنیو ته راوتلي دي، هغه په اصل کې غیر فعاله وړکتونونو کارکوونکو لیستونه او جدولونه دي چې هغوی د وزارت په چوکاټ کې د ادارلۍ تامونو او روزنتونونو بستونو ته انتقال شوي دي. دا چې اکثریت وړکتونونه په محل د کار کې وه او اوس فعلا غیر فعال وه، منګه د هغوی د کارکوونکو امتیازات په کور کې ورکول، اوس غواړو چې د هغوی له ظرفیتونو څخه مناسبه ځای کې استفاده وکړو. نو په همدې خاطر باندې د وړکتونونو، د غیر فعال وړکتونونو له بستونو څخه مو دوی د وزارت اړوند د وزارت په چوکاټ کې نورو بستونو ته انتقال کړي.
خو د دولتي وړکتونونو یو شمېر ښوونکو د دې موضوع پر ردولو سره ازادي راډیو ته وویل چې له دندو څخه ګوښه شوي دي او ماشونه یې هم نه ورکول کېږي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د دې وړکتونونو د شمېرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د وړکتونونو د تړلو او د ښځینه ښوونکو د ګوښه کولو امر ورکړی چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې د افغان ښځو پر زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه لګولي چې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو دوی هېڅکله له خپلو پرېکړو نه دي شاته شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو ته غواګي اوسم راځو دته چې د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاذي له طالبان غواړي چې جنونو ته د تعلیم حقونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذي ټام ویسټ وايي افغان خزې او انجونې د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی شتمنۍ ده. نوموړي د جولای په 14مه د ملالی یوسفزۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دې ورځ د انجونو د زده کړو د حق غوښتنه کوي. ټام ویسټ هم دا شان ویلي دي چې خزې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوي ولري. د ښاغلي ویسټ تر څنګ د افغان خزو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استاذي رینا میری هم د ملالی ورځې په مناسبت د نوموړي د حقوقو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د ښځو په د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام د غوښتنې او انجونو او ښځو ته د زده کړو د مساوي لاسرسي په برخه کې کړي دي. د افغانستان لپاره د دوه امریکایي استازو ترڅنګ د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزۍ هم د خپلې کلیزې په مناسبت په نایجیریا کې یوې غونډې ته په وینا کې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد یاد کړ چې انجونې پکې له زده کړو محرومې دي. یوسفزۍ هم دا شان وویل چې په افغانستان کې له زده کړو منع شوې انجونې په کورونو کې بندې پاتې دي او خپلې هیلې له لاسه ورکوي. خو ځینې افغان زده کوونکي او محصلان بیا وایي چې لایوي خو طالبان دوی تخکاره ځواب نه وایي چې کله به بیرته خپل خوانځیو او پوهنتونونو ته ستنېږي او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا داسې همغږي اقدامات شوي دي چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیزونو ختمولو ته مجبور کړي. په کابل کې د 12م ټولګي یوه زده کوونکي شبانه او په ننګرهار کې محصله سارا چې د طالبانو لخوا په زده کړو له بندیزونو وروسته اوس په کور ناستې دي وایي
د سال میشه کې مکاتب برې مبسته شوه.
دوه کاله وشو چې ښوونځي تړل شوي. دا حالت مو ډیر ځوروي. که څه هم نړیواله ټولنه موږ ته هیلي او ژمنې راکوي خو په عمل کې زموږ لپاره هیڅ هم نه کوي.
ما ته هنوز نه کردم.
شخصا زه خپل خو هیڅ ده تمه نه لرم. په داسې حال کې چې نن نړیواله ټولنه په عمل کې څه کوي او طالبان هم زده کوونکي نن په سبا کې تیر باسي ورته وایي چې نن د په سبا کې د موږ اقدام کوو او عمل کوو.
نړیواله ټولنه داسې مهال په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو غوښتنه کوي چې څه موده مخکې ځینو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو بندیز او د نامعلوم راتلونکي له امله رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. د طالبانو حکومت چې له واکمنې د وروسته یې له شپږم ټولګي پورته او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، تر دې دمه یې د دې بندیزونو د لرې کېدو په خاطر کومه کره نیټه نه ده وړاندې کړې.
ومریدل چې د امریکا ځانګړي استازي له طالبانو غوښتي چې باید نجونو ته د تحصیل او تعلیم اجازه ورکړي. نړیوال بنسټونه او ملګري ملتونه پرله پسې دغه ډول غوښتنې تکراروي خو ولې طالبان غوږ نه پیګروي؟ همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زما همکار خاطر پردیس د ښځو له فعالې مرزي حافظي نه کړې.
زه فکر کوم له کله نه چې افغانستان د طالبانو لاس ته بیا ځلې ورغی، له مخه ورځې نه یوه نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده. تر اوسه پورې د دې ترڅنګ چې غږ پورته کول کېږي ولی نتیجه لاس ته نه راځي، دا هم سوال برانګیزه ده چې طالبان د دوی لاس نړیوالو ته بند ده. نو د څه لپاره مثلا نړیوال په دوی باندې غږ کوي؟ د ښځو په مواردو باندې د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته شي. د هر ورځې په تیریدو سره یو نوی فرمان صادریږي یا یو نوی قانون وضع کیږي یا هم د ښځو په ښځو باندې لا هم د فشارونو موضوعګانې زیاتیږي. دا خپله یوه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې شاید په خپله نړیواله هم د طالب سره په همدغو مواردو کې دوی د پردو تر شا یو لاس وي او هیڅ نوی فشار په دوی باندې نه راوړي، ځکه غږ خو زه هم پورته کوم چې هیڅ صلاحیت نه لرم.
آغلی حفیظی، څه فکر کوئ د افغان ښځو مسله اوس د طالبانو د پاره ډی عادي شوې نه ده؟
دا مسله خو واضح ده چې ډېر عادي شوې ده، ځکه یوازینی د فشار آله چې کولی شي دوی ترې استفاده وکړي همدغه افغان مېرمنې دي. ځکه تاسو بهتره معلومه ده، هر ورځ راپورونه جوړیږي، هر ورځ تاسو ته خبرونه رسیږي چې په هر برخه کې متفاوت قوانین د طرف لخوا وضع شوي دي. ولې کوم قوانین چې دوی په ښځو باندې وضع کوي او دومره جلب توجه کیږي په نورو مواردو کې نه کیږي؟ همداوس د افغانستان خلک له لوږې نه مري. ولې دا مسله خلکو ته یا نړیوالو ته هیڅ مطرح نه ده، هیڅ مهمه نه ده؟ ولې د افغانستان د جونه چې ښوونځی ته تللی نسي، دا مسله همیشه راپورته کیږي او همیشه مبارزه ورباندې کیږي، مرکې ورباندې کیږي، غږ ورباندې پورته کول کیږي یا مختلفو نورو برخو کې. حتی څو ورځې مخکې دیدې شاهد و چې په افغانستان کې سینګارتونونه وتړل شول.
اغلی حافظی، تاسو په خپل خبر کې وړاندې هم ورته اشاره درلودله، خو زه غواړم مشخصا داسې وپوښتم چې نړۍ ولې په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي؟
دا یوازې په دغه دوو کلونو کې بدبختي نه ده چې پر افغانو میرمنو باندې راځي. متاسفانه د دې بنیاد ډېر زیات خراب په تیرو شلو کلونو کې کیښودل. څه صحیح ده چې افغانو ښځو ډېر زیات پرمختګونه وکړل، موږ او تاسو د دې شاهد وو، ولی څومره امکانات چې افغانستان ته راغلل هغه هم د میرمنو په برخه کې شاید په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته نه وي ورغلي. خامخا نړۍ بالاخره ستړي کېږي چې اصلاحات نه رامنځته کېږي. کوم امکانات چې افغانستان ته ورکړل شو لغه نه په سمه توګه استفاده ونه شوه، فساد پکې وشوه، اخلاقي فساد و، مالي فساد و، په هره برخه کې بالاخره یوه ستونزه جوړه شوه. مطمئنم چې هغوی د افغانستان مسؤلیت نه لري چې په هره برخه کې باید د افغانستان غمخوره باید واوسي. سعیده چه اسمحال غیر کرتکیوی و اسمحال ایرامیخ پروی ممکن دست بشری اداره همشته چه اوگوی فقط وظیفه دقیق پرتکول دی اوگوی کم اجرایی مسئولیت دا هر چه نلری ولی بدبختی پدیزایی که وچه پتیل و شل و کلونو که دوم را بد تصویر ورگر سوچی نن لمغه بد تصویر نه هم طالب استفاده کلی او بالاخره کم دقیق نریوالو تقریبا نخه پیدل چې طالبان افغانستان ونیسی د ښځو وضعیت به څنګه وي، ولی همدغه نړیوالو په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظی وه.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. څلورویشت ساعته له تاسو سره یو. اوس هم تاسو ماښامنۍ خپرونه اورئ. د نړیوالو مرستندویه بنسټونو یو شمیر کارپوهان د بودیجې کموالی په افغانستان کې د روان بشري ناورین اصلي لامل ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د مرستندویه بنسټونو یو شمیر کارپوهان وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي اچولو بشري مرستو ته اړتیا لري، د بشری مرستو کموالی د دوی د فعالیتونو پر وړاندې لویه ستونزه ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پاملرنې د موسسې او د ناروې د کډوالو شورا استازو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري وضعیت او پر افغانانو د هغه د اغیزو د ارزونې په موخه په یوه ګډه غونډه کې چې د امریکا د سولې انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې وه وویل، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو سره سره مرستندویه بنسټونه توانېدلي چې له ډېرو افغانانو سره مرسته وکړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د پالیسۍ ملاتړ او ارتباطاتو مسؤلې سمیرا سید رحمان وویل،
NGOs have proven that we can work, that we can find
مرستیر سمون کې بنسټونه دا ثابته کړي چې مونږ کولای شو له محدودیتونو سره سره کار وکړو او له نورو خلکو ته لاسرسي پیدا کړو. خو هغه څه چې مونږ له عمل ورسته پاتې شو یو اړمنو کسانو ته د لاسرسي ناتواني نه ده، بلکې د بودیجې کمښت دی.
په ورته وخت کې د پاملرنې د موسسې د بشر دوستانه ملاتړ سلاکارې ملیسا کون چې د غونډې بله ویناواله وه، د بودیجې نشتوالی یوه لویه ننګونه وبلله او وی ویل چې له یوې خوا د مرستندویه بنسټونو د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د کار پر وړاندې د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه او له بلې خوا د بودیجې له کمښت سره مخ دي. هغې زیاته کړه،
The situation that we've been describing to us is really like a double punishment.
هغه وضعیت چې کولای شو تعریف کړو د یوې غبرګې تنبیه پشنده. موږ باید له محدودیتونو سره چې طالبانو د مسؤولو چارواکو لخوا وضع شوي جوړ جوړی وکړو او په عین وخت کې نوې بودیجې ته لاسرسی نه لرو، چې دا مسله د افغانستان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره زموږ په پیاوړتیا اغیز لري.
میرمن کون زیاته کړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې دا مال پر روان کال کې د مرستندوی سو د اړتیا وړ له 3.2 میلیارد ډالرو څخه مرسته کوونکو یوازې 4.2 میلیونه ډالر یا 14.3 سلنه بودیجې د جولای تر 12مه پورې چمتو کړي. په داسې حال کې چې افغانستان له خورا ناوړه بشري ناورین سره مخ دی، د طالبانو حکومت شاوخوا ته میاشتې وړاندې د مرستندویه بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر فعالیتونو بندیز ولګوه، چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدو یو لامل بلل کېږي. د دې ترڅنګ د خوړو نړیوال پروګرام درې ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې سږ کال 8 میلیونه کسان د مرستو له نوملړ څخه ایستلي او ویلي دي چې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په عاجله توګه 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه د جولای میاشتې راپور په خپرولو سره ویلي چې د مرستو رسولو په بهیر کې د بودیجې کموالی په بېلابېلو برخو لکه تغذیې، روغتیا، زده کړې او د څښاک پاکو اوبو ته په میلیونونو اړمن خلک اغېزمن کړي دي. د امریکا د سول انسټیټیوټ چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت د ارزونې په موخه د یوې غونډې کوربه و، وایي چې د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو له امله د بشري مرستو تمویلوونکي د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو په برخه کې له یوې سترې ننګونې سره مخامخ شوي دي. سازمانونه اړ دي چې له ناپیژند حکومت سره په جوړجاړۍ کې مرستې چمتو کړي او حیاتي خدمتونه وړاندې کړي. یادن انسټیټیوټ زیاته کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دوو کلونو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی او ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې د بشري ناورین پر وړاندې د اغېزمن ځواب لپاره باید نړیواله ټولنه روښانه او اغېزمن ځواب پیدا کړي.
اوریدونکو، د خبرونې دوه نیمایي ته ورسېدو. په کابل کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه پروګرامونه لرو، ازادي او اوریدونکي، او په دې پروګرام کې درته بیلابیلو سیمونه د اوریدونکو پیغامونه راخستل شوي دي. د غرازی او مرکه هم درته لرو. خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. له افغانستان سره د اروپای ټولنې د بشری مرستو یو نوې جوپه کابل ته رسیدلې ده. د بحرانونو د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر او د اروپا د ملکی خوندیتوب او بشری مرستو مسول پرون ویلي چې د 2020 کال راهیسې د هوایي دهلیز له لارې د اروپای ټولنې د بشری مرستو 9 محموله کابل ته رسیدلې. په دې محموله کې تر ډیره طبي توکي بار دي. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان د هیواد ته انتقال کړي. د کاناډا د کډوالو وزیر ویلي چې په یو چارتر الوتکه کې 309 افغانان چې د دوی پخوانی کارکونکي او د غراز د بشري حقوقو مدافعان او د هغوی د کورنۍ غړي دي شامل دي. د پیسو نړیوال صندوق IMF پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور تصویب کړ. دغه اقدام به ښایي د هیواد د پورونو د بیرته ورکولو د ستونزې له امله له دیوالي کېدو وژغوري. د پاکستان پوز پرون چهارشنبه د بلوچستان په جوب ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پر یو پوځي مرکز د برید په ګډون په سیمه کې د نښتو په ترڅ کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي د تایلند دوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو لوبډلې هم ګډون ولري. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوري سوداګریز لیگ پایل شي. د غلیک چې میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي، شپږ لوبډلې به پکې وي او یو د بل په وړاندې به سیالي کوي. په دې لیگ کې درې افغان لوبغاړي، راشد خان او وقار سلام خیل د ماینیویارک په لوبډله کې، او قیس احمد باب بیا د سان فرانسیسکو په لوبډله کې ګلوبیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د وچکالۍ پر اغیزو پیغامونه راته پریښي دي. په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو اوریدونکو شکایت کړی چې په سیمه کې د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي، او دغه راز د سیندونو او ویالې اوبه هم کمې دي، او دغه راز د دوی کرنې ته لازمې اوبه نشته. ځینې اوریدونکي وایي چې د اوبو د کمښت له کبله کډې کولو ته اړ شوي. دا چې په افغانستان کې د اوبو د کمښت ستونزه څومره جدي ده، د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي، څه سپارښتنه شته، په دې اړه مو د اوبو د چارو له یو متخصص سره هم مرکه کړې. دا مرکه وړاندې راځي، خو پیل د اوریدونکو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک ایل سلامونه. بعد السلام ومنې زز او الحق ته فرا ولایت د کلستان نو خبره کوم. ما تاسو د کلستان په اکله بل پیغام هم پری شه د مور د کلستان په ولسوالۍ کې ډیره سخت وچکلی ده. نو دا کومه مؤسسه چې د چ په کلو باندو کې د ذخیره د اوبو د جوړی مور د دغه صدا خوښ ته چراسي د کلستان ولسوالۍ کې نو مرته څه ده د اوبو ذخیره جوړې کې ډیره سخته وچکلی ده. حتی د اجمور د ولسوالۍ ایوانان اشرات د ټوله تللي سیابندو کې اوبېږي. کلي مو ټوله کډې وتلي دي، ښارو ته تللي دي، درختې مو د وچېدو سره پر د وچېدو پر خوا دي. نو ستاسو یو جهان مننه د اجمور غږ تر یو ځای ورسوئ. کور مو ودان، الله دې خیر.
سلامونه نیک هلی احترامات مومن د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته سلامونه نیک هلی احترامات باندې کوم په دې هله چې دا زما پیغام نشر کړی ز محمد حنیف الهند زبل ولایت میزان ولسوالی د سپینو مرانو څخه تاسو ته دا پیغام لږدم په دې ولسوالی کې ډیره سخته وچکالی ده حتی چې خلګو دونیم 100 متر برمی وهلی دي دا برمی ګز یو متر یعنی سل سنتي په 3500 پاکستانی کلدارو باندې ولکېږي کومه تاسو وځي تی سابکو د هر سړی یو دوه درې برمی حتی صدور برمی هم یو سړی د خپل باغ لپاره وې نو دومره زیات مصارف ته هیڅ ضرورت نشته د حکومت او بود متخصصینو لو استادانو څخه د هله د چما په هوای په دی ولسوالی په دی وطن کې شروع کړی تر څو د خلکو ته لارې طریقې وروښي چې د بود بندونو طریقې چې په خلک دغه مصرفونه کوي هم د روپی انکم د امدې لګښت څخه نیم روپی هم واخلی او خپل پیاده باندې په جوړولو په کې مصرف لري ان شاء الله چې دا وبوده وکړند او ښکلی مخه به ډیر ژر ونیول سی نو هله امید مولا تاسو څنګه دی چې پرم دې موضوع باندې یو ځنګړی خبرونه کې ملمانه د وبو متخصصین ملمانه کړی تر څو موږ او مشکلات ته د حل لار پیدا کړی کوم داسې د مشکلات جاری وو سیږي کېدای سي موږ هم دغه مزکی هم دغه زراعت ته نور استفاور کوو او یو بل کار لاس پوری کوو کچیر داس پیښې دې د افغانستان اقتصاد لپاره یو ډیر غټ خطر وي سلام په احترام
ازادی راځبی کار کوم کو او یادم السلام علیکم و رحمت الله و برکات السلام ټول ومنه موږ د نوځات ټول سوالی کې دا موږ په پیغام تر لورو مقاماتو کله ورسو موږ د نوځات د ول سوالی دا وشکلی کچ ډیر چټه راو موږ تر رسیدل څه پر تر رسیدل مشکلی ډیر زیات په خښه کې د پاملرنه مسته د حکومت نو له خپل چارواک سمور دا غشتنه لرو چې موږ ته چک پوینټونه او دا بندونه دا د فرهاد بند راته وتړي او سړک مو دا شي دی چې تر ګرشه پر رسېږو والا چې د پنچرې د لاسه مو نه پاس وخېږي چې موټر مو موټران مو دا شي دلیل موتران بیده دیگه سرکان خراب دی برک نست مرخول سواله که در برک دو بو کچه دیر سپر ترسته دیگه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شاس په خیره سره څال مده مرد ازادې د ټول کارکون څخه دغه هله کو چې موږ ځاخته رسنۍ او لورپور چارواکو طالبانو ورسوي زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه وبوندې کړی دي واغه غرنۍ سیمته یا زنداور هغه موږ کوتي وبور کړی دي نو زموږ د شنې ناوې دغه څه و چې موږ غنم او نور کښتونه ټول تجدي یو څاکو بم نه راکې ټولې یله و شارم زکته ورکی تقریبا 50000 وټر پمان یعنی ماشینان ورته پراته دي غیر قانوني دي غیر دشتونه په وبیز موږ شنه نه ته وبنه راکینو ستاسو د ازادي رادیو د ټول کارکون څخه موږ د هله کو چې موږ ځختر د طالبان تلورو مقامات پر ورسوي السلام علیکم و پمان
سلامونه نیکی هلی د ازادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو سلام او خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر اسلامي امارات مجاهدینو د بلورپور چارواکو پر ورسېږي د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شارج کال ډیر وچکالی زپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوی ساروی د میانزه د ولږي خدای پاک دی وکړي چې دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابر کړي د دې ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او دولت مشران موږ خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د موږ سروي د مرګ راوژغوري والسلام به احترام
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې د وچکالۍ د ناوړه اغیزو په اړه مو ازادي رادیو ته پریښیدي په دې اړه زما همکار اسمت څاروان د اوبو د تنظیم پخوانی رئیس او د اوبو د چارو کتونکی نعیم الله سالارزی پوښتلی دی له هغه نه پوښتنه کړې چې د اوبو مدیریت لپاره مهم څه دي؟
د افغانستان د اوبو مدیریت د نورو سکتورونو په څیر باندې یو دغه سکتور څخه دی چې د هغې ته په تېر شل کلونو کې څنګه چې تاسو ویل په ځانګړې توګه باندې پاملرنه شوې وه، ولې متاسفانه په هغه طریقه باندې چې باید اوبه مدیریت شوې نو د افغانستان حکومت په دې ونه توانید. او د هغې څو لاملونه وو، یو خو په ټوله کې مونږ وګورو په افغانستان کې په تېرو شل کلونو کې بې ثباتي شتون درلوده، د بې ثباتۍ شتون، د مالي سرچینې نشتون، د ظرفیت کموالی یا نشتون، دا ټول هغه لاملونه وو چې د هغې په نتیجه کې افغانستان حکومت په سالمه توګه باندې په دې ونه توانید چې د اوبو په مدیریت کې رغنده رول ولوبوي. البته ډېر کارونه شوي، ډېر سرمایه ګزاریان شوي دي، ولې هغه کفایت نه کوي او لا هم موږ ته اړتیا لرو چې د اوبو مدیریت ته ډېر زیات پاملرنه وکړو. د اوبو په مدیریت کې
تاسو ویل چې د پیسو نشتون یا د پیسو مسله مو یاد کړه، هلته چې افغانستان سره ډېرې پیسې کومک وشو په دغه شل کلونو کې، صحیح ده چې ځینو به ویل چې خارجان په هغو پروژو پیسې نه لګوي چې په هغو کې لانجه وي، یعنې د اوبو مسله کې د ګاونډیو مسله وه، لیکن په وروستیو کلونو کې د جمهوریت یو څه د اوبو مسلې ته زیات پاملرنه وشوه، ډېر بندونه په همدغو کلونو کې جوړ شول، ولې په دغو کلونو کې پیسې پیدا شوې، ولې په مخکینیو کلونو کې نه وې؟
مونږ او تاسو که د افغانستان د اوبو سکتور ته وګورو، 90% اوبه زموږ او ستاسو چې دي دا مونږ ګاونډي هېوادونو سره شریک درو، او څنګه چې تا وویل هغه اوبه چې موږ د ګاونډي هېوادونو سره شریکې لرو چې په د 15 حوزو څخه زموږ 4 حوزې چې دي دا شریکې حوزې دي، نو هغه مالی بانکونه په دنیا کې چې شتون لري لکه IMF شو یا بانک جانی شو یا سی بانک شو، څنګه چې تا وته اشاره وکړه د افغانستان حکومت په شل کلونو کې همیشه په دې کوښښ کې و چې هغه په دې باندې ګواداره کې چې زموږ سره سرمایه ګزاري ته امدادګي وخی، ولې متاسفانه په هغه سکتور کې چې دغه اوبه شریکې وي دی علاقه ونه خوده. د افغانستان د دولت د خپلې بودیجې څخه او هغه ځایونو کې چې شخړې موږ نه درلودې ډېر کافي کار شوی، که زه ووایم تر $2 میلیارد پورې سرمایه ګزاري شوې ده، ډېرې زیاتې پروژې شوي. زه د 2000 کال نه نیولې تر د جمهوریت تر سقوطه پورې د افغانستان د اوبو سکتور کې ما کار کوو، او زه دې شاعر یم چې موږ په زرهاو پروژې په افغانستان کې تطبیق کړې. ولې که موږ او تاسو وګورو د افغانستان د اوبو سکتور چې دی، د دې اکثریت اوبه موږ د زراعت په برخه کې استفاده کوو. د افغانستان زراعتي پوتنشل چې دی هغه تقریبا 8 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه ده، چې دا غوې د جملې څخه د داوود خان د مرحوم داوود خان په وخت کې موږ تقریبا 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه چې ده دا د خړو بدلو ده، یعنی هلته بیا رښتون درلود. د داخلي مشکلات او جنگونو په اساس باندې دغه شمیره چې ده دغه 3 میلیونه هکتار زراعتي ځمکه تر 1 میلیونه زراعتي ځمکې پورې رسیدلې وه. د هغې بیا رغونه ته ډېر زیات پاملرنه شوې، د وزارت زراعت د طریقه موږ یو ملي پروژه تطبیق کړه چې هغې ته په وزاره کې د اوبو د تنظیم پروژه وه چې تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر هلته موږ لګښت وکړو. د هغې تر څنګ د اوبو د ملي ادارې یا د وزارت انرژي او آب د طریقه په $1 میلیون د آبیاري په سکتور کې مصرف شو، همدارنګې د څښاک په اوبو سکتور کې همدارنګې بندونه جوړ شو. ولې په هغه کچه باندې چې د افغانستان اوبه موږ په سالمه توګه باندې مدیریت کړو هغه موږ ونه کولای شو، او د هغې عمده علت دا و چې موږ مالي سرچینې نه درلودې. که تاسو بندونو ته فکر وکړئ، په بند باندې منګا د کمال خان بند استتاک په نور بندور باندې کارونه وشو، ولې مهم بندونه لکه د کونړ په سیند باندې بند جوړول هغه یا باید د افغانستان حکومت په خپل مالی سرچینې درلودلې یا باید نورو کومکی ادارو نه مرسته وکړلې. کومکی ادارو مرسته ونه کړل او د افغانستان داخلي بودیجه چې
بله سالار صاحب، د امو د سین د غاړې پخول یا ټینګول لکه څنګه چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو لور ته همدا کار شوی، دا فکر کوي چې ډېر مصرف ته اړتیا لري ځکه په تېر حکومت کې دې برخې ته ډېر توجه ونه شوه؟
بله، څنګه چې تاسو وویل یو خبر یادوره باید وکړم چې بین المللي قوانین چې دي دا غو دروی هغه کارونه چې د موسین هغه اخته یا د مرکزی اسیا طرف ته د ازبکستان او تاجکستان طرف ته پلی شوی دی، یعنی هغه غیر قانونی دی کاملا، چون موږ په دغه حوزه کې یو داسې حقوقي سند یا قرارداد نه لرو چې د هغې دروی باید د سیند دواړو غاړو ته کار وشي.
د افغانستان کومې پروژې یعنی لږ کار ته لږ پانګونې ته ضرورت لري چې د اوبو ستونزه له کبله کمی شي؟ د بندونو به یادونه وکړئ، کوم بندونه لږ پانګونې ته ضرورت لري یا نیمکاره دي چې یو څه کار پې وشي او زر نتیجه ترې ترلاسه شي؟
زه غواړم چې دغه د اوبو د مدیریت چې کوم د عمومي سایکل دی په دې باندې یو لنډه تبصره وکړم که ستاسو
مهرباني.
کله چې ورښت د اسمان ځمکې ته راځي، نو طبعا افغانستان حکومت چې دی په ټوله کې هغه سټیشنونو ته اړتیا لري چې د هغې په توسط باندې مونږ دا معلومولی شو چې د افغانستان په جغرافیه کې په کال کې څومره اوبه په دقیق ډول باندې تولیدېږي، ځکه چې په تغییر په اقلیم کې تغییر په ټوله دنیا کې لیدل کېږي او په ځانګړې توګه باندې په دغه هېوادونو کې لکه افغانستان ډېر زیات متاثره دی. نو اړینه دا ده چې مونږ باید خپل ظرفیت هغلته جګ کړو تر څو مونږ وپوهېږو چې زمونږ په اوبو کې څومره کمښت راغلی. یوه خبره چې په افغانستان کې ډېره عامه ده، هغه دا ده چې مونږ وایو چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې اوبه دي. دا یو څه اگزاجریټډ ترم دی، یو څه مبالغه ده. په دې کې افغانستان کې اوبه دومره ډېرې نه دي څومره چې مونږ او تاسو فکر کوو. بین الملل چې دی ټول هېوادونه د نړۍ چې دي د اوبو د شتون په لحاظ باندې تقسیم بندي کړې ده. هر هغه هېواد چې هلته په کال کې یو وګړي ته 1500 متر مکعب اوبه په کال کې شتون ولري، هغه د اوبو د نظره یو مالدار یا یو پیاوړی هېواد. افغانستان متاسفانه زمونږ د اوبو د یو وګړي دپاره په کال کې چې څومره اوبه دي هغه تقریبا 1000 متر مکعب دي، چې دا د هغه د بین الملل چې کوم سټنډرډ دی هغه نه ډېر ټیټ دی. نو اړینه دا ده چې د اوبو په موثریت باندې مونږ ډېر زیات کار وکړو. کله چې مونږ په دې پوه شو چې زمونږ د اوبو مقدار څومره دی، اولنې قدم دا دی په اقلیم کې د بدلون په وجه باندې زمونږ استاسو یخچالونه ټول د منځه تللي اکثریت، او زمونږ استاسو د اوبو منبع چې دا یخچالونه دي. دولت یا حکومت څنګه کولای شي چې دغه یخچالونو د حفظ لپاره کارونه وکړي؟ بیا نو د هغې نه وروسته په واټر شیډ کې یا په هغه جغرافیه کې چې هلته باران ورېږي باید ډېر عادي کارونه دي چې هغه هېڅ سرمایه ګذاري ته اړتیا نه لري. ولې تخنیکی ټیم ته اړتیا لري؟ ته باید انجینر ولرې، ته باید سرویر ولرې، ته باید داسې خلک ولرې چې هغه عام ولس ته دا درس ورکړي چې دا کار چې دی اړین دی. دغه مدیریت چې دی دا صرف د حکومت په لاس کې هم نه دی، عام خلک چې دي اجتماع چې دی دا ډېر مهم رول لري د اوبو په مدیریت کې. چې متاسفانه په جمهوریت کې ورته دومره کار نه و شوی، او اوس خو زه نه هم خبر چې څه حال روان دی. عام ولس باید په دې باندې پوه شي چې اوبه ارزښت لري، دا یو اقتصادي قیمت لري، دا باید ضایع نه شي. د هغې نه وروسته څنګه چې تا وویل بندونه باید جوړ شي تر څو مونږ د په هغه موسمونو کې چې بارانونه ډېر دي هلته اوبه ذخیره کړو، بیا په ګرمۍ کې د هغې نه استفاده وکړو د بیارۍ دپاره.
د اوبو د چارو یو متخصص نعیم الله سالارزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو سم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریږي.
الو السلام علیکم، زه خپل سلامونه احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شرناغه اند کاپیسا ولایت تکا د سامنے خبرې کوم. محترم استاد د رادیو د لارې د افغانستان اسلامي امارات هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو لسوالیو کې جنگ وو، هلته هیڅ کار نه شوی د بیا رغونې. نو د اسلامي امارات د لوړپورو چارواکو هم دا هیله ده چې دا کاپیسا ولایت تکا ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي د سرکونه خامه پاتې دي، مثلا برق نشته دی. البته لسواری په مرکز کې شته دی، خو دا هامه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی. حال دا چې نغلو بنز موږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو. دا شل کاله چې کومې پیسې راغلي د خارج نه، ټول یې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي، یو خوا بل خوا لاړ دی بینه. نو زموږ د تګاو لسوالۍ کې کار نه شوی. نو هیله م دا ده د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ د تګاو لسوالۍ ته خاصه توجه وکړي، دغه سړکونه ورغوي او شفاخانې پکې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلیې او کانالونه برحاله کړي او پول پول چکې کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم زموږ وخوري. نو دغه هیله ده د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه نور په لاس پلان په مخ هم ښه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد له هلمند نوزاد سم. زما له نظره زه به یو نظر تاسو ته درکړم. د اوکراین فاکله کوم وخت چې معنی امریکا پر افغانستان ته راغله، نو روسان وویل چې دوی به یو سپیره ماته نصیب وي. بیا دغه وخت سه دوی هم په دې کار لګیا و، چین معنی ایران پاکستان چې ملاتړ یې کوي د طالبانو، چې امریکا د افغانستان د پښې سپکې کې بالاخره داسې وسوله. نو کوم وخت چې امریکا ولاړه، نو بیا پوتین تیر وتی چې ده پر اوکراین باندې برید وکړي. نو اوکراین ته د ناټو ټوله ودرېده، د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي، همکاري ورسره کوي. نو اوس دا جګړه خو د موږ تاسې ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکراین په تباهي روانه، د اوکراین خلک مري، وطن یې خراب شو. نو نور نړیوالو مشرانو زما دا غږ دی، مثلا ملګري ملتونو باندې، امنیت شورا باندې، چې د دې جګړې د حل دپاره ساده پغندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي، باید دوی راوړاندې شي. د دې لپاره خلک وټاکي چې نور دا جګړه پای ته ورسیږي. مثال په توګه د ترکیې ولسمشر، د چین، د هند او داسې د دغه هېوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب څو کسان مشران چې دا لاړ شي د پوتین سره وویني او زیلنسکي سره وي. پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نوره بایللې ته وبوله. اوس به د وړو پزه جوړو کړو چې دا د ناټو د اوکراین به د ناټو په غړیتوب کې څه وخت وځنډېږي، د اوکراین غړیتوب وځنډېږي. وځنډو نو ته خپل عسکر دې وباسه، ټوله نړۍ دا ستا جګړه دا معنی یو تباهي بولي او دا جګړه دې په غلطه روانه کړې، په خطا دې روانه کړې ده. د یو ملک تباهي ستا په یوازې سیاست باندې نه کېږي، نړیوال څه وایي. نو د نړۍ مطبوعات، کارپوهان، مذهبي مشران، سیاستدانان باید دې جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي. نو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره زما له نظره ملګري ملتونه باید لاس تر زنې کښېننی، مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو چې کال که دوه کاله نور هم روانوي دا جګړه، دا به د یو تړون د مخه ختمیږي. نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي، یو تړون وشي چې دا جګړه نوره ختمه شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیر بند وي د ټولنه پتیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کښې دې اره کم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي، ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي. خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا شیبر سه محترم، دا په ګټه نه ده د افغانستان چې پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي، بیا نه. دا د دوویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه برخه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده. افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسي. د نارینه وو په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه وو په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم.
دا زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګران دي. مریض تر مزله نس رسولی، پر نیمه لارې سا ورکړي. تر مساکلا چې زموږ ته 1500-2000 کلدارې غواړي، تر شکرګاه پورې چې رسول تقریبا مر څه پر یونه پر څلور زره کلدارې مصرفېږي. چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخه یې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه په جوړېږي. دا رقم چې څه چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر څه پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امانت لوړ پورو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
فکر کرم پیاری سرچری ما دخلم جبر ما کا یاوری ما دخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرچری ما دخلم جبر ما یا وری ما زخلم جب الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم نازلی یدی و قائمی کوئی نادانی کتی ای نازلی یدی و فائی کتی ای نازلی یدی و نازخ دن جبر ما کیا بری نازخ دن جبر